سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د ترنګلتیا د زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته وربللی دی. پوښتنه دا ده چې آیا مولانا فضل الرحمن کولی شي د خپل نفوذ یا اثر او رسوخ څخه په استفادې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ منځګړتوب وکړي. موږ به په دې موضوع باندې ستاسو نظرونه واخلو. هغه چا چې په ټولنیزو شبکو البته شریک کړي او درنو اوریدونکو ته به د خپلو میلمنو سره په دې اړه باندې بحث ته لږ وروسته پیل وکړو. زه سید سلیمان آشنا او زما همکار حفیظ آصفی صاحب نن د دغې سپینې خبرې یا رکو راست خپرونې قربانۍ.
با سلام خدمت شنوندگان و تشکر از آقای آشنا. عمیق هم که همکارم گفتن، موضوع بحث ما سفر مولانا عبدالرحمن فضل الرحمن به کابل است. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم این خبر را تایید کرده و گفته که با سفر از او به افغانستان طالبان علاقمند هستند که واقعیت ها را به مردم پاکستان بگویند. در این رابطه صحبت میکنیم با مهمان ها، اما قبل از اینکه مهمان های محترم خدمت شما معرفی کنیم با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش میدیم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم. د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته سفر کړی دی چې د پاکستان او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ په خړپړو اړیکو کې منځګړتوب وکړي. دغه ګوند د شنبې په ورځ د ایکس په ټولنیز شبکه کې لیکلي دي چې مولانا فضل الرحمن ته د دغه سفر بلنه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارل ظافر سردار احمد شکیب ورکړې ده. یو شمیر پاکستانی مطبوعاتو د جمعیت العلماء اسلام د ګوند د منابعو له قوله لیکلي دي چې د ټي ټي پي د وروستیو بریدونو له امله د پاکستان د حکومت او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ اړیکې ډېرې ترنګلې شوې دي او مولانا فضل الرحمن به هڅه وکړي چې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې مهم رول ولوبوي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې بلنې په هکله مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي. پاکستان د ملګرو ملتونو له یوې جرګګۍ نه غوښتي دي چې تحقیق وکړي چې تحریک طالبان پاکستان دومره پرمختللې وسلې له کومه ځایه ترلاسه کړي دي چې په پاکستان کې په بریدونو کې استعمالوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي عثمان جدون د امنیت د شورا په غونډه کې کړې ده. هغه ویلي دي چې د ټي ټي پي غوندې دهشتګرې ډلې د وسلو له ناقانونه منډۍ نه د داسې عناصرو نه وسلې ترلاسه کوي چې غواړي یوه ځانګړې سیمه یا یو هیواد بې ثباته کړي. هغه د ملګرو ملتونو نه وغوښتل چې دا معلومه کړي چې د ټي ټي پي غوندې دهشتګرې ډلې څنګه دومره عصري وسلې ترلاسه کړي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د غزې او اسرائیل ترمنځ یو لوی سرحدي لار پرانستل شو چې د بشری مرستو موټر غزې ته ننوځي. د جګړې د شروع نه تر اوسه پورې دا لومړی ځل دی چې دغه لوی لار پرانستل کیږي. د اکتوبر په 8مه په اسرائیل باندې د حماس د برید نه وروسته دغه لار بند شوې وه. د امریکا جنگي کشتۍ په سری بحیره کې د حوثي اغیانو څوارلس ډرون الوتکې غورځولې دي. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
د متحده ایالاتو د فوز مرکزی قمندانې د دسمبر په 14مه ویل یوې جنگي کشتۍ په سری بحیره کې سوال لس هغه بي پلوټ الوتکې وګرځولې چې حوثي اغیانو د یمن څخه لزولې وي. د دې قمندانې اعلامیه وایي د یو اس اس کارنی په نامه جنگي کشتۍ په سری بحیره کې سوال لس ډرون الوتکې وشتلې او جوړې کړې دي. دغه جنگي کشتۍ ته زیان نه رسیدلې او نه پکې څوک طلب شوي دي. د اکتوبر د وومن انټی رئیس چې د حماس ډلې په اسرائیل ناڅاپه برید وکړو 1200 کسان یې وژل او 240 اختبارم تکړل. په یمن کې اوسی غیرو سوز له پسری بهیره کې د امریکا په جنگي او نورو تجارتي کشتیو بریدونه کړی. متی ولابد امریکا غا آشنا راډیو.
پا په یمن کې د حوثی یاغیانو نطاق پرون ویلې دي چې د امان په منځګړتوب د نړیوالو قواو سره په سره سمندرګي کې د خپل عملیاتو په باب خبرې پیل کړې دي. د رویټرز د خبری اژانس د رپورت لمخې د حوثی یاغیانو نطاق محمد عبدالسلام ویلې دي امان په دې برخه کې منځګړتوب کوي چې تر څو په غزې یرغل دوام ولري او غزې ته د بشري مرستو مخه نیول کیږي، دوی به خپل عملیاتو او اقداماتو ته دوام ورکړي. حوثی یاغیانو دا نه دی ویلي چې د امان په منځګړتوب د کوم هیواد یا سازمان د استازو سره په خبرو بوخت دي. د الجزیرې تلویزیونی شبکې د دسمبر په 14مه وویل چې په غزې کې د خپل یو فلم اخیستون کې د وژل کېدو په حقله حقوقي دوسیه برابروي چې نړیوالې جنایي محکمې ته واستوي. د شبکې په غزې کې د خپل کامرامین سامر ابودقا قضیه ترور بللې ده. ابودقا د دسمبر په 14مه په یو ښوونځي کې چې د غزې په جنوب کې خلکو پکې پناه اخیستې وه د رپورټ ورکولو په مهال د بي پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د الجزیرې په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دې شبکې نړیوال حقوقي ټیم د نړیوالو حقوق پوهانو سره په ګډه د یوې جامع دوسیې په برابرولو کار شروع کړی دی چې د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالانو ته یې وسپاري. د مهاجرت نړیوال سازمان د شنبې په ورځ ویلي دي چې د لیبیا په ساحل کې د مهاجرینو یوه وړه کښتۍ ډوبه شوې ده. لږ تر لږه یو شپېته تنه پکې مړه شوي دي او 15 نور ژغورل شوي دي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلی دي چې دا کښتۍ چې 18 تنه پکې ناستو د سمندر د لویو څپو له کبله چپه شوې ده. په اعلامیه کې د ژوندیو ژغورل شوو مهاجرو له قوله ویل شوي دي چې کښتۍ د لیبیا په شمال لویدیځ ساحل کې ډوبه شوې ده. لیبیا او تونس ایټالیا ته د مهاجرو د تللو دوه مهمې لارې دي، خو ډیر وخت کښتۍ پکې ډوبېږي. د مهاجرو د نړیوالې ادارې خبره ده چې اکثر ډوب شوي کسان مېرمنې او ماشومان دي چې د نایجیریا، ګامبیا او نور افریقایي هیوادونو اتباع وو. 15 نور ژغورل شوي پناه غوښتونکي د لیبیا د مهاجرینو یو مرکز ته انتقال شوي دي. او د پاکستان د لاور په خار کې د دسمبر په 14مه د هوا د خطرناکې ککړتیا سره د مبارزې لپاره په لومړي ځل د مصنوعي باران کار اخیستل شوی دی. چارواکو ویلي دي چې د دې کار لپاره د الوتکو نه چې د باران د ورېدو په ځانګړو وسایلو سنبالې وي، د لاور د خار په سر باندې لس ځایونو کې مصنوعي باران شوی دی. دا په پاکستان کې چې په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هوا پکې ډېره ککړه ده، د دې ستونزې د حل لپاره لومړنۍ تجربه ده. د پنجاب د ولایت اعلی وزیر محسن نقوی ویلی دی چې د مصنوعي باران د ورېدو دغه وسایل پاکستان ته د عربي اماراتو لخوا د تحفې په توګه ورکل شوي دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
ډیره مننه چې زمونږ پروګرام ته غوږ نیولې ده. مونږ د سپینې خبرې یا رک راست خبرونه نن مخکې وړو. زه سیفی صاحب دواړه نو د بحث اساسي موضوع مونږ یاد کړله، اما تر ټولو مهم دا ده چې د پاکستان ځنی اندېښنې چې په دې وروستیو کې مطرح کړي چې د افغانستان نه د دوی امنیت ته خطر پیښ شوی دی، په دې اړه باندې به هم نظریات واخلو. تر څنګ دا چې د پاکستان د پوځ تر ټولو ځواکمن مقام یعنی واشنگټن ته راغلی او د ځینو چارواکو سره لیدنې کړي، په دې اړه به هم نظریات واخلو چې څه لاسته راوړنې به ولري، او تر څنګ دا چې څومره ممکنه ده چې د افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د پاکستان سره د سیوی نتیجې ته ورسیږي چې دغه موجوده اختلاف یې اندېښنې کمی شي. نو هیله ده چې پروګرام ته غوږ ونیسئ.
با تشکر از شما و سلام مجدد خدمت شنوندگان. مهمانای محترم برنامه امشب رک و راست اسپین خبری جناب آقای اسحاق حتمر استاد پوانتون برلین و آقای مسائل سیاسی و جناب آقای سمی یوسفزی نویسنده و ژورنالیست هستند. پرودیسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم روی خط داریم. جناب آقای حتمر سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
تشکر آصفی صاحب، سلام بر شما، سلام بر جناب آشنا صاحب، همچنین مهمان برنامه شما جناب یوسف زی صاحب و تمام کسایی که ما را میشنوند.
تشکر از حضور شما. جناب آقای یوسف زی سلام، خوش آمدین به برنامه، صدای ما را میشنوین؟
تشکر از حضور صاحب، شما سلام برای شما، برای اطلاف صاحب و اشنا صاحب و شامل همه شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون اشنا.
تشکر از حضور شما. جناب آقای آشنا با اجازه شما هم شروع میکنم با آقای اطمر. جناب آقای اطمر، میگم که خب در جریان هستن طالبان مولانا فضل الرحمن بر کابل در حال دعوت کردن که دیگه آخر تنشا بین حکومت طالبان و پاکستان فزونی گرفته و در موارد مختلف طالبا حکومت پاکستان طالبا را متهم به دست داشتن به ناامنی در پاکستان کردند. نخست در رابطه به این شخصیت و ای که رهبر جمعیت علمای اسلام در پاکستان هستند، یک بک‌گراند، یک پیشینه کوتاه اگر در این مورد شما لطف کنین بفرمایین، بعدا آهسته آهسته سوالا را مطرح میکنیم.
مولانا فرمان پسر مولانا مودودی است، مفتی محمود، بخشیم مفتی محمود است. این آدم در دیره اسماعیل خان به دنیا آمده، بعد از اینکه تحصیلات او مسلکی و دینی خود را در پاکستان تکمیل کرده به پوهنتون ازهر تحصیل کرده و بعد از اوی به مو پای قدم پدر خود امو حزب جمعیت علماء اسلام در پاکستان پیش بره. البته ای با باور مایی است که در تمام امو تحولات سیاسی پاکستان رهبری جنای مذهبی و دینی را ای آدم به دوش داره و در حکومتی که بعد از عمران خان آمد ای جزی از ائتلاف مرکزی حکومت نواز شهباز شریف بود.
بله.
و به این ترتیب تا آینده نزدیکم که انتخابات پاکستان برام افته ای چی است؟ کاندید است، یعنی
آدم مهمی است. بله. و رابطه ای شخصیت با طالبان از آغاز که طالبان تشکیل شدن در پاکستان هم آیا همچنان رابطه نزدیک و مؤثری داشتن؟
یقینا. ببینین، قبلا عرض کردم خدمت شما که همین جریان های مذهبی اینا در پاکستان به نهایت زیاد هستند و مشهورترینش اینمی و چند تای دیگه هست. بعضی گروپ ها هستند که اونا گروپ های مسلح هستند، مثل اینمی تی تی پی خواستلا تی تی پی و دیگه گروپ هایی که در پاکستان هستند اینا رابطهشان با استخبارات پاکستان بسیار نزدیک است، مثل سپاه صحابه و لشکر محمد و جیش محمد و لشکر طیبه و اینا، کلشان در حقیقت زیر کنترل خود استخبارات پاکستان بودن و شاید هم حالی هستن. و مولانا فضل‌الرحمن هم کسی است که امور روابطش چی با سیاست مدارای گذشته تا ناکد عمران خان مشکلات ازی بسیار زیاد بود که تا آخر نتانست که دزو در ائتلاف بیایه یا هم نواش ها با سیاست های عمران خان، لیکن دیگر در گذشته با امی رهبرهای سیاسی پاکستان نزدیک بوده. اما این رابطه بسیار نزدیکی که داره کدی مجاهدین افغان و به ترتیب بعد از او طالبای افغان و مخصوصاً اینمی گروپ طالبایی که در افغانستان حاکم هستند که دیر همبری از اینا تعلقات بسیار نزدیک دارن و اینا همیشه از منافع طالبا دفاع کردن و روابطشان با طالبا گرم بوده. حالی هم که طالبا از اینا خواسته که به افغانستان سفر کنن، این به این معناست که شاید هم از اینا ایتون خواسته شود که بین طالب افغانی و بین حکومت پاکستان بتانه مولانا فضل الرحمن یک رول را بازی بکنه بله. که اینا را در تقابلی که فعلا دو موضع قرار دارند تا اندازه راحت سازند بله. بله. مولانا فضل الرحمن او قدر نفوذ باز برای تی تی پی نداره که بتانه که تی تی پی را آماده بسازه که کدی حکومت پاکستان بشینه و به اصطلاح یک مصالحه را کدی حکومت پاکستان
تشکر آقای
بتانه و پیش ببره.
مننه اتمر سپتاستم ستړی مشویم یوسف زه سپتاستم ستړی مشویم پختنه می دا کوله چې یوسف زی صاحب کچیرته د سی یو لنډه تبصره ولدارا کوي چې اوس وخت د طالبانو چې په افغانستان کې واکمندي د پاکستان سره هغه تر ټولو حقيقي د روابطو خرابېدل په څه شیدای یوازې د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو په سر دي که نور عوامل شته دي چې د دوی د اختلاف سبب شوه او منځګړې لټي
امن اشرف دغه په افغانستان کې یو تاریخي دور لرو یعنی تاریخ داسې ده هر څوک چې د افغانستان وخت ترسيږي د هر ترسيږي ولو کاغه په خپل وخت کې په سابقه کې د پاکستان سره روابط لري خو چې په مجموع کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په تاریخي ډول باندې د ډیورنډ په مسله او نورو مسایلو باندې یو تاریخ پاتې ده دې عمل هر هغه څوک چې واک ته رسیدي په افغانستان کې وي دا کدي مجبوریتونو په بنا باندې استاد رباني او احمد شاه مسعود او مجاهدینو پاکستان ته نږدې ول خو کله چې ارته ورسېږي د دې تعلقات له پاکستان سره خراب شي ځکه چې دې ضرورت لري چې افغانستان د خلکو احساساتو ترجمانی وکړي د غوي د احساساتو قربان اکثر افغانان د پاکستان سره دې یعنی اختلافات لري او پاکستان په کردار باندې شک کوي او هر هغه څه چې پاکستان سره کړو دته جوړوي هغه سره یعنی هغه ته اجازه نه ورکړي نو طالبان یو خو په هغه قالب کې مجبور دي چې پاکستان سره د غرواډیتو هغه حد هغه لږه چې خو هغه راکم چې هغه وخت دی پاکستان په کمپنی کې پټ اوسېدل او د افغانانو حکومت او تیر حکومت امریکایانو پسې وو نو د مجبور پاکستان په اړه باندې نارم درې درلو اوس فکر کوم چې هر پر رسیدلې دي د افغانستان د خلکو د احساساتو ترجمانی کوي ځکه ټول نغته مسله چې دا وخت د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د مشکل د پاکستان د چې هر څوک او پاکستان کې وو چې بیا هغه بیا کارځای صاحب او مجاهدینو او طالبانو دي هغه چې هر پر رسیدلې حکومت ته ورسېږي د پاکستانو پاکستانیان بیا هم هغه ډول تقاضا وکړي لکه چې یو مهاجر وي یا یو بیوس افغان پاکستان کې اوسېږي نو تر بل هغه خواهشات پاکستان نه پوره کیږي نو دلته په تعلقاتو کې یو ټکراو رامنځته کیږي خو اوس وخت کې طالبانو د پاکستان ټکراو ډیر یو حقیقت دی او حقیقت ته نږدې ده او په دې حقیقت بنا ده چې پاکستان د ټي ټي پی د حملو نه خورا زیات پریشان ده او پاکستان دا فکر کوي بلکې تر هغه پورې د دې فکر شاید درست هوي هر څومره کوم کټي د پاکستان کې وځپو په دې تر سوپر په افغانستان کې د دې مشران یا د دې غړي دې کړو پورې موږ نه کار کوي چې د لمن غوي سره کتنګ تیر شلو کلونه کې افغان حکومت او ناتو او امریکا دې دې ځینې طالبان لمن غوي له خدي په پاکستان ته راغلو پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې اوسېدل او دلته علاج هم کول او ژوند هم کول او بیا به دوباره تازه نفس اخیستل او د افغانستان د جګړې او مقاومت لپاره تللو نو اوس عین تاریخ اوس په پاکستان باندې تکراریږي خو طالبان زه فکر کوم چې په خپلو پالیسیو کې ډېر ساده او بسیط دي هغوی پاکستان ته وایي چې دا ټي ټي پي سره د دې چې کدی شي ځینې کسان په افغانستان کې وي کله ټي ټي پی ټول د پاکستان خلاف مبارزه د دې پوری تړل چې دا افغان طالبانو حکومت راغلي دي کوي شي دي دا څه نه ده تر دې لوړاندې هم ټي ټي پی په پاکستان کې تاریخ لري تحریک نفاذ شریعت محمدي په 1904 مې کار کې سنات ویلي ولا هغه وخت طالبانو وجود لا نه راغلي دا په تیر شلو کلونو کې ټي ټي پی قبایل سیمو کې په دې سیمو کې واکمن وو په دې سیمو کې قوت درلو او د پاکستان هر خار یا پر هدف لاندې نیولې وهله حتی جنرال مشرف باندې د نوو کړلو په پیچې چاوله د نوو کو دا ټول مقاومت چې ټي ټي پی په دې پر کلن چې دا افغان طالبان حکومت من سره مرسته وکړي او ویل هغه هواد افغانستان راو باسي د مقاومت وکم شي نو په خیال دا خپل یو درست حساب کتاب نه ده چې په افغانستان کې د دې مستقبل د یو برخه ده ځکه چې افغان طالبان او مقاومت افغانستان کې دمنه وو یو څو برخه په پاکستان کې مرسته کېدل خو بیا هم مشکل خو د افغانستان دمنه وو هلته خلک سره وو او مقاومت کېدل او مشکلات جوړولو نو اوس ورته ډول باندې فکر کوم چې چې په پاکستان کې رسیدلی دی پاکستان کې شلو کلونو نه زیات یو تاریخ لري او بیا تاریخ له فاز شریعت محمدي د خوات هغه هم یو د دې په خلشل ده یا د دې مولانا عمران محمد وزیر چې په 2004 کال کې د دغه ګروپونو یو بنیاد کې خو دې بیا حاکم ملا مسعود په مخ کې ولاړ نو په دې مشکل خو اوس هم دغه ده خو زه فکر کوم چې پاکستان محاسبه دا غلطه ده که د افغان طالبان پاکستانی طالبان ټول له افغانستان او باسي نو غیر خبر د دې راځي بیا په پاکستان کې نه جګړيږي او پاکستان لپاره یو مشکل پروت ده او دا مشکل ډیر خطرناک مشکل په دې ده چې دا یو سیاسي حمله لري له افغان طالبان په تیرو شلو یو څو کلونو کې یو سیاسي حمله ورسېده نو امریکایانو سره د امریکایي قواوو د وتلو قرارداد په ایجاد او هغه سیاسي حل او سیاسي فارموله نه و نتیجه کې طالبان د زور له لارې کابل ونړول او په کابل باندې قبضه وکړه او سیاسي حکومت ته نو باید دا وکړي چې پاکستان د طالبانو د لارې چې د پیر او باسه هم د فکر نه کوم چې پاکستان مسایل حل شي خو په لاله دي خپل قوم او خپل ناکامي او خپل دې باندې چې دا خو مونږه چې د پیر ځپلې شو خو د دې چې په افغانستان کې دي او
صحیح منن
تشکر آقای یوسف زید. جناب آقای اطمر، در حالی که مولانا فضل الرحمن به کابل قرار سفر بکنه، به نظر شما چقدر این سفر با تاییدی و حکومت پاکستان و بخصوص نظامیان پاکستان صورت میگیره و روابط جمعیت علمای اسلام پاکستان با حکمان نظامی پاکستان چگونه است؟
خب البته حکومت پاکستان مخصوصا نظام را خوش هستند که سفر صورت بگیره به خاطر از اینکه اونا در پی یک معامله یا یک رای حل برمی مشکل تی تی پی هست، ولی قسمی که یوسف زیزم گفت باور به این نیست که خود مولانا فضل الرحمن اول همین رول بتونه انجام بده و دیگه که تی تی پی حاضر شوه که با حکومت پاکستان به توافق برسه، برزی که آجندایی که تی تی پی داره و انفاذ شریعت در مناطقی که زیر کنترل از این هاست می باشه. اونا اگر مثلا مسائل دیگه می بود خو اونا یک دفعه در وقت عمران خان از طرف عمران خان اینا آزاد شدن از بندیخان های پاکستان و از بندیخان های افغانستان و حتی عمران خان تا حدود 400 یا 500 میلیون کلدار بر از اینا کمک کرد و اینا در بعض مناطق سرحدی باجا و اینجا پس بازگشت کردن. اما بعد از اینکه عمران خان امو پلانش و یا خود حکومتش ساقط شد، این پلانش هم همونطور ساقط شد. دیگه مسئله ایست که امروز تی تی پی تو فکر میکنه که اینا از یک موضع قوی برخوردار هستن و امکانات برای تی تی پی از بیرون هم زیاد میرسه. تا جایی که من معلومات دارم استخبارات هند که دیگه اینا رابطه بسیار نزدیک داره و کمک مالی میکنه، شاید کمک های دیگه هم بسیاری از اینا قرار بده. امروز تی تی پی پاکستان دو موقف نیست که بشینه روی یک مصالحه که خود خل سلا بکنه و تسلیم حکومت پاکستان خود بسازه. امروز تی تی پی به الگو گرفتن از طالبان افغانستان، اینا ایتو فکر میکنن که اینا باید حکومت مستقل در داخل پاکستان داشته باشن و یایی که حکومت پاکستان بالاخره زیر تصاحب از اینا به مثل که در افغانستان زیر تسلط طالب آمد. دیگه به این خاطر من گمان نکنم که اول ماموریت خود آقای پارلمان در یک قسمت سمر بخت باشه و توی که اینمی پوتنشیال نظامی طالبان پاکستان امروز بسیار بلند است و اینا حاضر نمیشن که در یک مصالحه با حکومت فعلی پاکستان باشند. از طرف دیگر خود بی‌ثباتی در پاکستان و ما میبینیم بی‌ثباتی سیاسی است، بی‌ثباتی اقتصادی است. یعنی لوی دریسیز هم که به امریکا سفر کرد یکی از اجنده هایش بود که امروز در رسانه ها برآمد از طریق یک نماینده پاکستان اونجا که شما این جستجو کنین که سلاحایی که تی تی پی پاکستان داره این از کجا کرده. یعنی اونا یه اتهام هم وارد میکنن که سلاحای نو و جدید و دسترس تی تی پی آمده و اینا از استفاده میکنن که بر منطقه خطرناک است. یعنی در حقیقت پاکستان دست و پاچه است در این باورد. پاکستان میخواهد که صدای خود بر دنیا برسانه، مخصوصا دوستای استراتژیکش که بارد از امریکا باشه. یکی مسئله سلاح هاست، دیگه مسئله تهدید امنیتی خود پاکستان است و دیگه مسئله تروریسم است. اخیرا نظراتی که آقای بایدن داشت به ایمان ها که امریکا ناظر است در منطقه و میبینه هر تهدیدی که از ناهی تروریسم به جهانیان و یا به امریکا متوجه شوره بورا فعل واقعی در اونجا از بین میبره. دیگه اینی کل یه پاره که شما سردسر کنین و ارتباط بتین، یک قسم معلوم میشه که دنیا پاکستان اینا از این حالت فعلی نگران هستن.
مننه اتمر سب. یوسف سب گختل میچه ده بحث موضوع بیخی واضح شیده سی چه مولانا فضل رحمان چې د جمعیت علما اسلام مشر پات شوی دی او ډیر اثر او رسوخ لري، خصوصا سیاسي نفوذ په دې لوړ دی چې د پاکستان پارلمان کې تقریبا د څلور وړو ایالتونو خپل ډیر استازي لري او ځینو خبرونو نه چې ګورو نږدې 50 استازي فعال دي او قوي نمایندګي لري. اما پوښتنه دا ده چې دی که چېرته غواړي چې د پاکستان د حکومت خصوصا د پوځیانو او د افغان طالبانو ترمنځ جوړه وکي، نو دلته یو شکایت چې د پاکستان دغه د ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو نه دی چې کوم پخپله نه مولانا فضل رحمان ګوند ورسره په مخالفت کې واقع دی، یعنی ډیر سره اختلافات لري، دی به څومره مؤثره وي که چېرته دغه منځګړتوب کوي؟
مولانا فضل الرحمن د پاکستان یو ډیر زیرک سیاستدان ده او د پاکستان د مذهبي ګروپونه یا اسلامي سیاست ته مایل اکثره خلک د دې پیروان دي او دوی د افغانستان سرحد سره نږدې په قبایلي سیمو کې، په بلوچستان کې، په خیبر پختونخوا کې، حتی اوس ورورو په سند او پنجاب کې هم اثر و نفوذ لري او ډېر خلک پرې باور دي چې که مولانا فضل الرحمن دغه مذهبي طرف ته رحجان لرونکي خلک خپل ګوند کې نوی راجمع کړي او یو خالص سیاسي ګوند چې مذهبي جنبه هم لري نوی ساتلي، کېدای شي په پاکستان کې د جهادي ګروپونو یا د ټي ټي پی دوله ګروپونو د خلکو شمېر ډېر زیات وي، خو د دې عام کړي دي چې دوی د یو سیاسي پوښښ لاندې راولي په ځای دي چې دا خلک د جذبه د جهادي او نورو داسې ګروپونو پر خلاف سره ودرېږي چې هغه د پاکستان د نظام پر خلاف او د حکومت پر خلاف جګړه کوي. دلته دوه موضوعات دي. پخپله مولانا فضل الرحمن د تروریزم یا د طالبانو د برید ښکار شوی ده. درې ځلې په دې باندې په اصطلاح ځانمر د بریدونه شوي دي. د مرستیال څو میاشتې وړاندې په یو بل برید کې زخمي شو. مولانا غفور افغاني باندې دوه درې ځلې بریدونه وشو. نو که موږ وګورو د سره د دې چې دا تحریک طالبان د پاکستان اکثریت غړي د هغه مدرسو نه فارغ دي چې مولانا فضل الرحمن یا د دیوبند د مسلک سره دي، خدا به دې معنا نه ده چې دا جهادیان دي د دې خبره ومني. فضل الرحمن په دې باور ده چې په دې هېواد کې باید اسلامی نظام د یو سیاسي جګړو د لارې راوصل شي، نه د وینې تویول د لارې، نه د اسلامي فساد د لارې چې هغه اسلامي انقلاب هم شکمله به ولی په نتیجه کې مسلمانانو وینه بدیږي. نو ډېر خلک ته یو ستر احترام قائل دي، خو افغان طالبان منځ کې هم یعنی هغوی طالبان افغان طالبان خپل یو ډېر محفوظ ذهنیت ده. هر هغه څوک چې د دوی دغه دایته یعنی هغوی ته په ښه نظر نه ګوري او سره توافق نه وي، که هغه د افغانستان علما وي که پاکستان علما وي وړه که دوی استادان وي، یو پروا هم نه لري. ټي 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 هم ورته ډول ده. مولانا حسن جان یو دوه ځل دومره خبره وکړه چې دا انتحاري بریدونه ناروا دي، هغوی ووجلو، له منځه یې وګلو. دغسې نور ډېر ملایان او عالمان چې د دوی له رایو سره اختلاف لري، هغه هم ډېر په یو نرمو الفاظو باندې د دوی دغه بریدونه باندې تنقید کړی دی، هغوی له منځه وړي دي. نو زه فکر نه کوم چې مولانا فضل الرحمن د دوی لیوالتیا ولري چې د ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ د جوړه وکړي، ځکه د 2014 کال کې چې یو ځل د نواز شریف د حکومت په وخت کې ټي ټي پي سره مذاکرات شروع شول، مولانا فضل الرحمن قانون کسان پکې وو، هغه وخت هم مولانا فضل الرحمن د دې نظام لري وسط، هغه په دې کې لیدلو چې د طالبانو سره یا ټي ټي پي سره د سیاسي مذاکراتو حل نه راوځي، هغه ناکامېږي. نو له دې امله زه سم فکر کوم چې کېدای شي مولانا فضل الرحمن د افغان حکومت او د طالبانو د پاکستان د حکومت او د افغان حکومت ترمنځ یو څه منځګړیتوب وکړي، خو که په دې کې ټي ټي پي اصلي موضوع وي، نو اوس اصلي موضوع د افغان حکومت او د پاکستان حکومت ټي ټي پي ده. نو زه فکر نه کوم چې افغان طالبان یا ټي ټي پي د طالبانو د مولانا فضل الرحمن مشورې ومني یا د هغه منځګړیتوب باندې څه وکړي. مولانا فضل الرحمن هم پوهېږي چې د پاکستان په پوځ کې د نن اوس هغه کسان دي چې هغوی له ټي ټي پي سره ختم مذاکرات کول نه غواړي، هغوی وایي چې ټي ټي پي باید له منځه یوړل شي په افغانستان کې، که پاکستان کې وي. البته د پوځ شمېر مشر له ټي ټي پي سره د افغان طالبانو په وساطت باندې په کابل کې خبرې شروع کړلې، جنرال فیض حمید ته دې کسان هم را خلاص شول، نور هم اجازات ته ومنل شو. خو د ټي ټي پي چې کومې غوښتنې دي، هغه د پاکستان د قانون په دننه هغه قابل قبول نه دي چې دوی ته د سیمه وسپارل شي یا د دې چې فرکم اسلام تعبیر غواړي هغه ډول د اسلام تعبیر شي. نو زه فکر نه کوم چې مولانا فضل الرحمن د کوم ډېر قوي مثبت کردار ولوبول شي، او زه دا هم فکر نه کوم چې مولانا فضل الرحمن د دې په لیوالتیا وښيي، ځکه چې په لاس هغه په دې پوهېږي دا خبرونه کومه نتیجه مشته نه راځي.
صحیح. ممنون
جناب آقای اطمر. در حالی که به گفته کارشناسان و اساس گزارش ها و همینطور هم که شما فرمودین پیشتر، پاکستان در یک وضعیت نامود کننده و دستپاچگی قرار داره. نماینده های نظامی پاکستان به ایالات متحده سفر کردن و در پی چاره شدن. آقای خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور افغانستان هم خواهان مذاکره بین مقامات حکومت طالبان و پاکستان شد. به نظر می رسد که نسبت به افغانستان پاکستان بیشتر علاقمند حل مسئله باشه. چرا این دعوت اگر از جانب افغانستان صورت گرفته، اولی که آیا واقعا حکومت طالبان خواستن و یا ای که به مشوره مقامات و یا کشورهای دیگه چنین دعوت صورت گرفته، و چرا طالبان مولانا فضل الرحمن انتخاب کردن به نظر شما؟
خب مولانا فضل الرحمن مثل که گفته شد یک رهبر مذهبی هم است، در پالیزی که از یک اعتبار خوب در بین طالبان افغانی برخوردار است، و او طرف هم فعلا مولانا فضل الرحمن در یک موقعیت بهتر تر است در بین سیاسیون پاکستان. از اینجاست که طالبان کوشش کردن، ما باور میست که طالبان میخوان که از طریق مولانا فضل الرحمن رابطه خود یا گفتگو بین طالبان افغان و حکومت پاکستان ایجاد بکنن. یعنی اینا نمیخوان که در مورد تی جی پی که دی پاکستان صحبت بکنن، یا خود مولانا فضل الرحمن هم در قسمت میفهم مثل که در سوزای سیف گفت که با کدام نتیجه نمیرس، از خاطر یک صرف یک دعوت کردن از مولانا فضل الرحمن به افغانستان. و چون علاقه ازی با طالبان افغانی بسیار زیاد است و طالبان افغانی ای تو فکر میکنه که اگر بتانن اینا توسط مولانا کازامان رابط خود عادی بسازند که دی دولت پاکستان این میشه که باید یک بحث مطرح شوه و ایرادم فکر بکنه که اگر در این قسمت مولانا کازامان کدام رول را بازی کرده بتانه با آن هم حکومت پاکستان که حتما ما میکنیم که زیادتر زیر نفوذ جنرال های پاکستانی است و اما تیوری نظامی در پاکستان حاکم است. ما فکر نکنم دو قسمت هم پیشرفت و میان نمیه برزی که نظامی های پاکستان اتریا چیز نمیخواهند. نظامی های پاکستان تسلیم شدن به قید و شرط و خلصال های به قید و شرط تی تی پی رو میخواهند، برزی که اگر ای بغرنج شوه بر پاکستان این میتونه سر عباد دیگه هم تأثیر بکنه، مثلا در کشمیر این تأثیر کرده، میتونه در بلوچستان تأثیر میکنه، در سند تأثیر میکنه، در خیبر پختونخوا تأثیر میکنه. از خاطر خود نظامی پاکستان اگر در مجموع قسمی که فعلا شرط وضع کردن که اینا تی تی پی خلص سلاح شوه و تسلیم شوه، او کار نه طالب افغان میکنه نه تی تی پی و نه مولانا فضلمان کرده میتونه، بلکه مقامات نظامی پاکستان ازی نگران هستند که اگر اینا کمک نشوند از طرف ایالات متحده امریکا و اونا در این قسمت میانجیگری نکنن و پای پیش نکنن به اصطلاح و اینا را کمک نکنه، پاکستان بسیار برش مشکل خواهد بود که از یک طرف در رقابت با هندوستان، از طرف دیگر بی‌ثباتی داخلی در پاکستان، بی‌ثباتی امنیتی است، سیاسی است، اقتصادی است که کلی مشکلاتی است برای حکومت فعلی پاکستان. دیگه من فکر نکنم اگر در مجموع در کل باید فکر کنیم که اگر گیریم که مولانا فضلمان این ماموریت قبول هم بکنه، این یک ماموریت محفظ نخواهد بود و کدام نتیجه به دست نخواهد.
درست، مننه.
تشکر آقای
مرسیب، مننه. یوسف زیسیب، دی وضعیت تا پا کتو، البته چه دی طالبان و دی واکمنی دلو نوروز تا چه پا افغانستان کرا غلی دی پا وایلو که دیر گرمی اڈیکی در لو دلی، مثلا دی پاکستان خارجه وزیر به هر سٹیج کم دا دنیا تا ویل چه تاسو دی طالبان و حاکمیت پر اسمیت و پیجنی دوی افغانستان تا صوبات را وڑی امن را وڑی دا دی سیمی پا گٹه دی. اوس دو کال وروسته یا څه باندې دو کال وروسته خصوصا په دې تیرو څو میاشتو کې ایران کې بریدونه وشلو، ایرانی چارواکو چې کسان نیول یا مشکوک خلک دی وي دا خود افغانان دي او د افغانستان نه راغلي، که د پاکستان په بلوچستان کې کیږي، که په خیبر پختونخوا کې کیږي، یا بل ځکه نام نی راځي پاکستانی مقامات وي دا خو افغانان دي او دا د پاکستان افغانستان نه راځي. د سخکاری چې د طالبانو په حاکمیت کې دواړه گاونډیان ډیر د افغانستان د نام نه نه او دغه تروریزم د خبرېدو نه شکایت لري، تاسو معلومات څه دي؟ چون تاسو ډیر ژور کتنه لري او د حالات ساری، چې دا واقعا د طالبانو په حاکمیت کې افغانستان د یو ترګری د تهدید باندې بدلیدونکی دی، او که ایران او پاکستان په بل ډول باندې غواړي چې دنیا ته دا وخی چې روابط نه لري، اما په اصل کې ډیر ښه روابط لري، ځکه چې اقتصادي تړونونه کوي، راکړې ورکړې کوي، او بل ډول روابط هم یعنی نږدې د رهبری سره د افغان طالبانو سره ساتي، دغه کلک زر ارزیابي راکوي. مننه.
دا یو ډیر تر حد پورې یو پروپاګاندا یا یو تبلیغاتي جنبه هم لري، ځکه چې ډیر هیوادونه دي لپاره چې خپل استخبارات د خپلو ناکامیو نه یوی نظر بدې خواته واړوي. دوی وایي چې بس دا خو د خارجي هیوادونو اتباعو یا هغوی چاره لیکلي وو تر څو د خلکو فشار امنیتي ځواکونو باندې چې د پاکستان وي چې د ایران وی وکټ چې مستقیم خو فشار باندې غو باندې راځتاس ولې نشي کولای چې دا بریدونه مخه ونیسي. نو دوی په اسانه ډول باندې افغانستان نو مخلي، او افغانستان دا وخت دا چې هیواد چې نړیوال کچه باندې منځوي دا ملګرو ملتونو کې څوک نه لري چې جواب ورکړي، یا دغه هیوادونو چې کوم خبرې کوي د دوی په مقابل کې خپل رسمي دریځ ولري. نو دا ډول ویل شي کېدای شي هدف پوری افغانان ته کیږي، خو زه فکر نه کوم چې دا وخت افغان طالبان به قصدن خپل غړي وګوري چې هغوی ولر شي یا د ایران کې بریدونه وکړي یا د پاکستان کې بریدونه وکړي. البته په افرادو باندې هیڅ څوک مکمل کنټرول نه لري. دا خو غټه د افغانان یو غټه جامعه ده. درې پنځه میلیونه نفوس ده، په دې کې به ځینې طالبان وي، ځینې به نور څوک وي، هغوی کېدای شي ولاړ شي. خو د پاکستان په اړه باندې چې په داخل کې دوی کوم بیانونه ورته وي چې چېرته هم برید وشي چې دوی کې افغانان شریک دي، دا زما په خیال په افغان طالبان باندې فشار اچوي چې که تاسو د ټي ټي پي مخه ونه نیسئ نو موږ به مستقیم په تاسو باندې الزام لګوو او دا به بیا تاسو د دې مسؤلیت په غاړه وي. خو زه فکر کوم چې دا وخت کې طالبانو اوس وخت کې داسې یو د نړیوال یا سیمه ییز جهادي ګروپونو سره افغانانو ورلیدل یا هلته ملاتړ ته ورته یو رسمي کوم پلان نه لري. خو افغانان د دې خلک دي په جهادي کمپونو کې وخت تیر کړی دی، شل پنځه کاله ژوند کړی دی، هغوی جهادي ژوند خوند نه ورکوي. هغوی پاکستان طرف له پاکستاني جهادیانو سره راځي، دوی یو سنګر کې پاتې شوي دي، یو بل سره دوستي ده، یو بل سره ژوند تیر کړی دی په تیرو شلو کلونو کې. خو فکر کوم کوم چې کوم سیستماتیک رول دی د افغان طالبانو حکومت وشي تر څو دغه هېوادونو کې د ګل رامنځته کړي، هغه ته تروریزم یا هغه بریدونه وکړي. زما په خیال ته ډېره هدف پورې دا یو تبلیغاتي جنبه لري تر څو په افغان طالبانو باندې فشار واچوي. یو بل طرف ته افغان طالبان باندې کار شي ندي بیان ورکوي یا افغانان په دې کې ګرام ګړي دې لپاره یو ګرام جوړوي تر څو افغان کډوال له خپلو هېوادونو وباسي، تر څو دغه افغان کډوالو د وستلو لپاره دوی باید خپل ملک کې وګړو رایا عامه کې یعنی که پاکستان غواړي افغانانو بس وړي کسان پاکستان د حکومت د پریکړو مخالفت کوي، نو دا حکومت مجبور دی چې داسې یو بهانه ورته جوړه کړي چې دا خو د تروریزم کې ځدن لري. د افغانان دي یو ناڅاپي دغه افغانان چې دي انصار دي، وروڼه دي، مهاجرین دي، مسی دي، یو ناڅاپي هغوی داسې یو مشکل جوړ کړي چې بس دا خو د پاکستان هر مشکل چې دا اقتصادي مشکل، امنیتي مشکل دا د افغان کډوالو لپاره د حال دا چې د پیژندل شوی چې خلونو کې داسې صورتحال و. ایران هم ورته ډول باندې غواړي چې د خپلو خلکو توجه د دغه خپلو ناکامیو نه دې طرف ته راواړوي او د خپلو هغه پالیسیو چې بېګنا بېچاره افغانان پکې نیسي په زندانونو کې اچوي یا خلکو سره بد رویه کوي، هغو ته یو روایخ ورکړي. نو دوی بیا دغسې یو کسې جوړوي چې دا خو افغانان باندې وویشتل شي، افغانان په دې ګروپ کې وو، په دې ګروپ کې شریک شراکت لرلو، دلته وجل شوي دي، دلته تفصیل لرو. نو دا هغه د یو پلان برخه ده تر څو خپل د خلکو ذهني افکار داسې جوړ کړي چې دوی چې کوم یعنی یو بېرحمانه عمل کوي هغه د هغې تابع کړي او خلک خپلو هېوادونو کې همکاري وکړي او هغوی ومني چې همدا یو ښه پرېکړه ده چې دوی افغانان وباسي.
تشکر از هر دو مهمان محترم. فقط 8 دقیقه به ختم برنامه مانده. جناب آقای اتمر، با در نظر داشت آنچه گفته آمد و اظهارات تاماس وست نماینده ایالات متحده در امور افغانستان که در دیدار با مقام های پاکستانی در اسلام آباد گفته که ایالات متحده برای مبارزه علیه تروریسم در کنار پاکستان میایستد و با تعقیب دیدار تاماس وست با مقام های پاکستانی، مقامات نظامی به ایالات متحده سفر کردند. چقدر فکر میکنین که ایالات متحده، هرچند پاکستان شاید علاقه داشته باشه، که نظر شما رو در این مورد میخوایم که پاکستان، ایالات متحده به شکلی از اشکال در این مسئله دخیل شود و چقدر امکان پذیرست؟
پاکستان خیره میخواهد که ایالات متحده دوست استراتژیکش باید این قضایا شامل باشه و خود ایالات متحده هم اعتراف میکنه که ما در منطقه حضور داریم و واقعا هم که حضور داره راپورای تایید ناشده از افاکر امریکایی حتی در داخل افغانستان هم خبر میتن و در پاکستانم. اینا هدفشان دو چیز است، یکی که تهدید تروریسم از هر کجایی که باشه، دو تعقیب القاعده. یعنی امریکایی ها هنوز از تعقیب القاعده بر نداشتن و اونا اینطور گفته میشه اطلاعاتی که بعد استاس نیتور گفته میشه که در همکاری با طالبا، یعنی با همکاری طالبا، با اجازه طالبا، یک تعداد امو سپیشل فورس امریکا در داخل افغانستان کار میکنه و اینا یکی القاعده را تعقیب میکنه. دیگه اگر کدام شبکی دیگی هم موجود باشه که او منافع امریکا را تهدید بکنه و یا خطر برای کشورهای دیگه باشه و یا مخصوصا برای امریکا باشه، برای در هم کوبیدن از او، اونا در منطقه هستن و این امریکایی ها اعتراف هم میکنن، خود طالب ها میره اعتراف میکنن که فضای افغانستان در دسترس ما نیست، در کنترل ما نیست و کشته شدن از زواهیری هم داله بر امی گپ است، یعنی امریکایی ها تانستن که در خود شهر کابل، در مرکز شهر کابل، اینا از زواهیری را عدد قرار بتن و را از بین ببرن. و بعد از هم شما میبینین که طالبا در این قسمت تا و امروز هم خاموش هستن. این واگذشت دو سال تقریبا طالبا نمیگه که اینمی کشته شد یا اینمی نشد. اگر شما بگین که امریکایی را کشتن، اینا چپ هستن، و اگر بگین که نکشتن هم چپ هستن. از این خاطر اینطور معلوم میشه که پاکستان و امریکا خو تدیست که اگر کس بخواه اگر نخواه اونا نگران هم هستن و تحقیب هم میکنن، ولی پاکستان تلاش داره که امریکا را در این معامله زیاد دخیل بسازه، بخاطر از اینکه یک که مسائل که در داخل پاکستان روان است، این را به نفع اینمی سیاست مدارای موجوده بگردانه، تو امتیازاتی که از حضور امریکا در منطقه برای زینا میرسه یک رقم بسیار زیاد است و منفعتش هم برای هم میرسه.
بله، اوز که چیر تا اوز که چیر تا دغه منزګلتوب، یا که هر څوکی که مولانا فضل رحمان غوندې او بانفوزه مذهبي سیاستوال د پاکستاني که بل څوکی نتیجه ورنکی، چې تر ډیره پورې ظاهرا ښکاري مستاسو در زوونو نم چې شاید کومه نتیجه ورنکی، بل پاکستانی سیاستوال هلته داسې خبرداری ورکوي چې باید په افغانستان کې مذاکره او دا خبرې ونه شي، د ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو په ضد د افغانستان دننه عملیاتو شي، په ډرون دی وشي، شناسایی دی شي، ودی وژل شي، او که پاکستان کې دننه هم د دوی په کنټرول او قلمرو کې دي، هغوی هم باید ووژل شي. یوسفزی صاحب، دا د جنګ د لارې نه څومره ممکنه ده، خصوصا کله چې ګورو د پاکستانی طالبانو رهبریت داسې مطرح رهبری نه ده ډیره چې څوک وایي ډیره قدامت به ولري، او د دوی مشران به ډیر واضح په میډیا کې ډیر وخت راغلي، لکه دا نور مذهبي ډلو خلک چې ډیر پیژندل شوي دي، ډیر وخت دوی داسې خپل لکه سیمه ییز او قبایلي ساختار باندې مخکې تللي دي، او اکثریت د پاکستان په اسنادو باندې په پاکستان خاوره کې چې هغوی په قلم رو کې دی، لکه باجوړ کې، ملکنډ کې، سوات کې، یا همداسې خیبر د ایالت کې په مجموع کې دلته اوسیږي، دا ولې باید د افغان طالبانو نه ډېره تمه وکړي دوی؟
چون پاکستان پرې باور ده چې مشرتابه د ټي ټي پي د پاکستان د خاورې نه باندې ده، او که دوی د پاکستان د نه وي نو دوی کولی شي چې د مخصوصو وسلو د لارې د دوی مراکز یا د اوسېدلو ځایونه مشخص کړي یا یې له منځه یوسي، لکه څنګه چې په تېرو 2001 نه 2021 پورې امریکایانو او افغان حکومت او د افغانستان قومندانانو ډېر ځلې کوښښ وکړو چې د افغان طالبانو مشرتابه یا قومندانان چې افغانستان ته وران دی هغوی مشخص کړي له منځه یوسي، خو کله چې د هغوی د سرحد نه راواوښتو بیا به د دوی دغه د عملیاتو ساحه محدوده شوله، نه بشوی کولی چې یو بل هېواد ته واوړي. پاکستان هم ورته همدغه مشکل سره مخامخ ده. البته د یو شمېر پاکستانیانو سرزوري خبرې چې موږ به افغانستان کې دننه برید وکړو، زما په خیال دا یو ډېر خطرناک عواقب لرلی شي، او چونکې د پاکستان د لوري که افغانستان دننه پاکستان پر ضد دومره جذباتي احساسات دي که پاکستان د لوري څوک یو تیږه هم افغانستان ته واچوي، هلته د افغانستان خلک په سوشل میډیا کې، عام خلک په هر محفل کې پاکستان خلاف کېږي، او په نتیجه کې افغان طالبان یا هر حکومت چې وي
ته فشار لاندې راځي او طالبانو داسې حکومت چې ډېر سیاسي خلک نه دي یو نظامي قوت ده او په نتیجه کې چې کله د خلکو فشار زیاتی دي طالبان په دې باندې هم فشار راځي نو دا ځل که پاکستان دا ډول عملیات افغانستان دې نه کوي نو بیا خو د دې امکانات شته چې یو مستقل جنگ د سرحد په یا د ډیورنلاین په اوږدو کې رامنځته شي چې دا به خورا زیات خطرناک عواقب ولري او زه فکر نه کوم چې پاکستان هغه چې کوم د دې هغه اصلي پالیسي سازان دي هغه دا ډول خبرې وکړي البته د ځینو اشخاصو د لورې دغه ډول خبرې کیږي چې کله طالبان د افغانستان حکومت ټي ډي پی نه باسي موږ باید بریدو نه وکړو زه فکر کوم چې دوی به ډېر کوشش کوي چې افغانستان کې دننه ټي ډي پی مشران لکه څنګه چې مخکې په مرموز ډول باندې کابل کې شیخ خالد حقانی پخوا وجل شو یا اوس اوس ټي ډي پی دویم ټکول غټ مشر د احرار عبدالولی هغه په پکتیکا کې وجل شو یا په کومل کې هغه د دې مشران وجل کیږي نو دې کوشش دا چې خپل ایجنټانو د لارې د لمنځ یو سیاهم د ټي ډي پی خپل منځ درزونه یا درز یا د منځ اختلافات رامنځته کړي په نتیجه کې دی یو بل طرف جګړه شي لکه اوس هم ویل کیږي چې ټي ټي پی د باجول ټي ټي پی او د مومن د ټي ټي پی چې هغه له هرار ورته وایي یو یو ډول د بسود د وزیر د ټي ټي پی سره اختلافات لري یو د پکتیا او پکتیکا او هغه سیمې کې چې د داخله د کډال او نورې سات بودي چې موږ یې کیږي په پاکستان د وکتر کوم چې د فشار اچول د پاره باید افغانستان کې دنه د خبرې کوي خو دې دې پوي چې طالبان هم تهدید کوي دې چې به جواب نه کوي او په هغه حالت کې خدای دې خطرناک حالت رامنځته کوي چې پاکستان یو تدوی جواب ده او پاکستان
سره خبرې
وکړي دا ډول ځینه په افغانستان کې خورا منفي اغېز لري او په طالبان باندې افغانستان د خلکو فشار واکنه لري چې کله په پارلمان نه څه چلته پاتې شي چې صبح دې کې ادا شوی نه مشورې څه چلته پاتې شي
تشکر کوم یوسف زای وخت
بله ډیر مننه یوسف زای سبو بخی چې
از هر دو برنامه از هر دو مهمان محترم جان سپاس آقای یوسف زای واقعیت مر وخت برنامه د میجه به پایان میرسه با هم به خبرهای ساعت گوش میدیم
سلام شنوندگان عزیز اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم پس از افزایش تنش در روابط میان طالبان و پاکستان، حکومت طالبان از مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام برای سفر به کابل دعوت کرده است. این حزب روز شنبه 16 دسامبر در شبکه اجتماعی ایکس گفت که این دعوتنامه توسط سردار احمد شکیب، شارژ دافر منصوب طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد به مولانا فضل الرحمن در خانهش تحویل داده شده است. مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام رابطه طویل مدت و نزدیک با طالبان دارد و بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی طالبان از او خواستند تا برای بهبود روابط پاکستان و حکومت این گروه میانجیگری کند. شماری از باشندگان کابل به ویژه باشندگان ناحیه 13 شهر کابل مدعی‌اند که حکومت طالبان در دو هفته اخیر از آنان با زور و تهدید به نام کمک به پناهجویان اخراج شده از پاکستان پول جمع‌آوری کرده است. به ادعای برخی از آنان افرادی که برای جمع‌آوری کمک آمده بودند مسلح بودند. سخنگویان شاروالی و قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل و وزارت‌های داخله، مهاجرین و عودت کنندگان و استخبارات حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره این ادعا پاسخ ندادند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می‌شنوید. پاکستان از مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخواست کرد تا در مورد چگونگی دستیابی گروه تحریک طالبان پاکستان به سلاح‌های پیشرفته برای انجام حملات در این کشور تحقیق کند. عثمان جدون نماینده دائمی پاکستان در نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد نگرانی‌های خود را در مورد قاچاق غیرقانونی افراد و سوء استفاده از سلاح‌های سبک و کوچک ابراز کرد. و مدعی شد که گروه های دشت‌افغان همچون تحریک طالبان پاکستان از قاچاق اسلحه برای تجهیز شبه نظامیانشان سود می برند. جدون گفت که پاکستان از نزدیک با جامعه بین‌المللی کار خواهد کرد تا در این عملیات منبع حمایت و کمک مالی طرف های درگیر آشکار شد. گزارش های از حملات گسترده نیروهای اسرائیل به نوار غزه در 72 روز از جنگ اسرائیل با حماس در رسانه‌های اسرائیلی منتشر شده است. اسرائیل روز یک شنبه پس از گلوله‌باری ها بر 3 گروگان بدون پیراهن و در عین حال حامل پرچم سفید به حمله خود به غزه ادامه داد و پرسش های را در مورد جنگ ده هفته‌ای ایجاد کرده است که مرگ و ویرانی بی سابقه را برای این باریکه ساحلی در قبال داشته است. غزه برای چهارمین روز متوالی در خاموشی ارتباطات باقی ماند، طولانی ترین قطع از چندین قطع در طول جنگ که گروه های امدادی می گویند که تلاش های نجات پس از بمباران را پیچیده تر کرده و نظارت بر تلفات جنگ بر غیر نظامیان را دشوارتر می کند. اسرائیل ممکن است تحت فشار بیشتری برای کاهش عملیات جنگی بزرگ در دیدار لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در این هفته قرار گیرد. واشنگتن نسبت به تلفات غیر نظامیان و آوارگی دست جمعی 1.9 میلیون فلسطینی که تقریبا 85% از جمعیت غزه می شود، حتی در حال ابراز ناراحتی کرده است که از متحد نزدیک خود ایالات متحده حمایت نظامی و دیپلماتیک حیاتی داشته است. بریتانیا، فرانسه و آلمان امروز یک شنبه 17 دسامبر خواستار آتش بس پایدار و توقف فوری جنگ در غزه شدند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنوید.
دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا و همتای آلمانیش آنالینا بیربوکر در یک مقاله مشترک که در نشریه سندی تایمز نشر شد نگاشتند که شمار زیادی از غیر نظامیان در جنگ میان حماس اسرائیل کشته شدند و بر اسرائیل فشار وارد کردند تا عملیات علیه حماس را به سرعت پایان دهد. در این حال کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه نیز خواستار آتش بس فوری و پایدار در غزه شده و گفته است که شمار زیادی از غیر نظامیان در قلمرو فلسطینی کشته شدند. اسرائیل در حال تحت فشارهای فزاینده بین المللی قرار گرفته است که به گفته مقامهای حماس حملات نیروهای اسرائیلی سبب کشته شدن بیش از 18800 نفر به شمول کودکان و زنان در غزه شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که قاطعانه از اسرائیل حمایت کرده است، هفته گذشته از تلفات غیر نظامیان فلسطینی در غزه انتقاد شدید کرد و گفت که اسرائیل با بمباردمان بی‌رویه غزه حمایت جهانی را از دست می‌دهد. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تاکید کرده است که جنگ تا زمان پیروزی و نابودی کامل حماس ادامه خواهد داشت.
رهبران ژاپن و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان در نشست ویژه روز یک شنبه به مناسبت 50 سالگرد دوستیشان دیدگاه مشترکی را اتخاذ کردند که بر همکاری امنیتی و اقتصادی و در عین حال احترام به حاکمیت قانون در جریان تشنجهای فزاینده با چین در آبهای منطقه تاکید میکند. روابط بین ژاپن و آسیان تا حد زیاد مبتنی بر کمک ژاپن با اقتصادهای در حال توسعه و تا اندازه به دلیل اقدامات ژاپن در زمان جنگ بود، اما در سالهای اخیر روابط بیشتر مبتنی بر امنیت در میان قاطعیت فزاینده چین در آبهای چین جنوبی متمرکز شده است، در حالی که موضع صلح طلبانه ژاپن پس از جنگ و تلاش‌های اعتمادسازی باعث تقویت روابط دوستانه‌تر گردیده است. وزیر دفاع آلمان می گوید که تمرکز ایالات متحده ممکن در دهه آینده به سمت مناطق هند و اقیانوس آرام محدود شود و به گفته وی اروپا باید در مقابل تهدیدات نظامی جدید توانایی های امنیتی و دفاعی خود را افزایش دهد. بوریس پیستوریوس روز شنبه 16 دسامبر در مصاحبه با روزنامه آلمانی ولت ام زونتن گفت که روسیه تولید تسلیحات خود را به میزان چشمگیر افزایش داده است تا روند تهاجمیش را بر اوکراین حفظ کند و افزود که روسیه در همین حال کشورهای حوزه بالتیک، گرجستان و مولداوی را نیز تهدید میکند. وزیر دفاع آلمان با اشاره به این که میخواهد در سال آینده به پولند سفر کند گفت ما باید بتوانیم بر اساس طرح‌های دفاعی ناتو راه چگونگی استقرار موازیمان در جنوب شرقی را پیدا کنیم. پایان خبرها تا این ساعت از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
در ټولو اوریدونکو نه ډیره مننه چې سپینې خبرې یا روکراس پرونه مو اورېده او ورپسې م خبرونه واورېدل. تر بل وخت پورې م په لوی او مهربانه خدای سپار.
با تشکر از شما شنوندگان عزیز با مهمانانی که در برنامه روکراس سپینې خبرې حضور داشتن، میپردازیم به برنامه بعدی روایت امروز که همکار ما بانو فوزه احسان او را گردانندگی میکنن. وقت خوشی برای شما آرزو میکنیم.